السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ولیها میرزا د مو د مشال ریډیو د مسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه سروي او ټولنیزې شبکې او سختریزي حمله رو واول خبرونه له نجیب عامره.
په پاکستان کې فعالانو د اکشن اینڈ سیول پاور آرڈیننس په نوم د آرڈیننس خلاف خپل غږ پورته کړی دی. نن د اسلام آباد په های کورټ کې په العزیزیا ملز کیس کې د نواز شریف د ضمانت اورېدنه ده. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال لسګونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانې غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن اینڈ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو مخه ونیسي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته د لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې پخواني سېنېټر فرحت الله بابر، پخواني سېنېټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخواني غړي بشرا ګوهر او بشری حقوقونو فعال روبینا سیګل شامل دي. فرحت الله بابر د اکتوبر په 15 مشال ته ویل چې دا قانون د پاکستاني آئین خلاف دی او خلک یې په هیڅ صورت نشي منلی. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلی ده چې د نومبر په 15 به په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه جرګهګۍ د دې مسلې اورېدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللي وو. نن په اسلام آباد های کورټ کې په العزیزیا ملز کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو لپاره اورېدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګهګۍ به د مقدمې اورېدنه کوي. د نواز شریف د ضمانت درخواست د هغه ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نن سهار جمع کړو. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په چودري شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو، خو په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې د وو کالو د بند سزا پر ځای پاتې ده. نو ځکه اوس په دې کیس کې هم په ضمانت د خوشی کېدو هڅې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا روانې دي. نواز شریف د اکتوبر په 28 د صحت ته خرابېدو له کبله د احتساب قومي ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړل شوی و. د نواز شریف علاج اوس د لاهور په سرویسز روغتون کې روان دی او د پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې نن پرې د زړه یوه وړه حمله هم راغلې وه. ګوند هڅه کوي پخوانی وزیر اعظم د علاج لپاره له ملکه بهر وباسي. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د آزادۍ مارش په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته سره ونه رسیدل. د مذاکراتو د یو دور پړاو پوره کېدو نه وروسته پرویز خټک میډیا سره په خبرو کې د مصالحتي عمل د بریالیتوب هیله وښودله او زیاته کړه.
ډېر په ښه ماحول کې زموږ بحثونه وشو، څه تجویزونه دوی وړاندې کړه، څه تجویزونه موږ شریک کړه. په خبرو کې تر ډېره حده وړاندې تللي یو. اوس موږ دې له دمه کوو چې په دې نور هم بحثونه وکړل شي.
خو د مذاکراتو د دوهم دور چې د شپې ناوخته پای ته ورسید نو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک خبرالنو ته وویل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو خبره تر بعد دوام لري. د اپوزیشن یو مشر اکرم خان تورانی هم وویل چې دوی په خبرو کې سره متفق نشول. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. ولسمشر غنی د پاکستان ولسمشر ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلې ځپلې دي او له هغې غوښتنه کړې چې پاکستان دې هم ورته کار وکړي. د ارګ په وینا د پاکستان ولسمشر عارف الوی د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بلل دي. پاکستان تل ویلي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لاره کې به پوره مرسته کوي. روسی، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسی، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارو نه په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل شول چې روسی، چین او پاکستان د بین الافغاني خبرونو وړاندې یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 کسان د هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهرچیان د اداري فساد، بیروزګارۍ د ختمولو او د بنیادي اسانتیاو د نشوالي پر ضد سړکونو ته راوتي دي. پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره وخت کې بهونکي ګیسونه کارولي او هوایي ډزې کړې دي. دا احتجاجونه وروسته لاغې پیل شوي چې یوه میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې له 150 زیات کسانو وژل شول. د عراق پوځ منلی ده چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولی او د هغو پوځي چارواکو احتساب یې پیل کړی چې دا غلط ګامې پورته کړی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناسه 40,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوي دي. پرون چې پارلمان د دې بل منظوري ورکړه نو له هغې 7 وروسته ولسمشر پر امضا وکړه. د یاد بل وړاندیز هم د ولسمشر رحمان لخوا شوی او دا ګام یې د خپل هیواد د اساسي قانون د 15 کلیزې په مناسبت پورته کړی دی. د پارلمان غړو پرون وویل د دې قانون له مخې به 1500 هغه قیدیان هم خوشي شي چې په آنلاین رسنیو کې د افراطیانو لایک پوسټونه لایک کړو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 10 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د پارلمان ځینو غړو او مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو آرډیننس پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي.
فوجی افسر ته دا اجازت ملو چې هغه څوک گرفتاری سونه موږ پر گرفتاری هغه گرفتار کی چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تللی شي او هغه وکیل کولی شي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې او حکومتي مذاکراتي ډلې ترمنځ د آزادې مارچ په اړه خبرې بغیر له نتیجې پای ته رسیدلې. د سیاسي چارو یو شنون کې وایي
کله میا نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمان دی به راضی به خپله لنډه غونډې خپل اکټیویټي به وکړي، دنیا ته به وخري چې وګوره مونږ اسلام آباد ته لاړو.
ونیزه خبرونه سروي کې مو د افغانستان د میدان وردګ ولایت میدان خار خارواله ظریفه غفاری ملمنه ده.
کله می کار پیل په اول ورځو کې په ځنه چې کله بازار ته وسلام دکاندارانو ته مې سپاره خو به دې د درشخان په ډول خندل به.
پروګرام ټولنیزه شبکې او سغدریزي هم لرو را سره اوسه. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي چې عدالت ته د حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخاوني سي. دی وايي د اکشن ان ایډ او سیول پاور اورډیننس په نوم دا قانون بشري او سیاسي حقوقو تر خپو لاندې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور های کورټ هغه پریکړه وځنډوله چې په نتیجه کې اکشن ان ایډ او سیول پاور ریګولیشن غیر قانوني.
په پاکستان کې د بشري او جمهوریت حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور ارډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې شامل پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
منشور خلاف دے دا قبائلی علاقوں دا خلقو دا حقوق باندھے ڈھاکہ دا خیبر پختونخوا دا خلقو حقوق باندھے ڈھاکہ دا زمین امید دے انشاءاللہ چھ کلا دا اپیل حکومت پر سپریم کورٹ کی اور دلکے گی زمین دا پیٹیشن پر ہم براشو من بخبر پجے کی دیا بحث کم
د پاکستان وفاقی او د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت پا گڑا د پیشور ہائی کورٹ دا دی پریکڑ پر زید سپریم کورٹ تتللی وو. د خیبر پښتونخوا له اډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوي دی چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وای امنیتی ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنیشنل پرزیدو کلی حراستي مرکز هغه د عام جیل په شان نه دي، هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی، هغه کې د جیل قوانین اطلاق نکېږي، او هغه چې کوم دی ځان ته بذاته خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکای د ګوانټانامو بے سینټرز وو یا ابو غریب جیل وو په عراق کې. نو لکه په پاکستان کې نوی قسم جیلونه ابو غریب غوندې جیل او ګوانټانامو بے غوندې جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو په پښتونخوا کې جوړولو. فوجی افسر ته دا اجازت ملو چې هغه څوک گرفتاری سونه مودي پر گرفتاری هغه گرفتار کی چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تللی شي او هغه وکیل کولای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارس خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دا پاکستان چھ کوم آئین دے پہاڑی کی د خلکو زنی بنیادی حقوں نخودل شوی دی هغه د ولس او ریاست ترمنز عمرانی تڑون دے. نو زکہ د بشری حقوقو کمیشن دا فکر کوي چې دا سی قوانین مناسب ندی او باید منظور نشي. د سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابله لپاره طریقہ دا نه چې قوانین دے سخت کړل شي او د خلکو غږ دے خاموش کړل شي او خلک دے ل جایز او سیاسی او جمهوری حقونو بے برخی شي
او سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنی غورزنګ او د بشری حقونو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار لمخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روس، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې له سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د اکتوبر پر 15مه د روس، چین او امریکا ځانګړو استازو په ماسکو کې د افغان سولې بهیر څلورمه غونډه وکړه. د دې ترڅنګ روس، چین، امریکا او پاکستان هم د څلور اړخیزې ډلې دویمه ناسته وکړه. د غونډې برخوال د افغانستان حاکمیت، خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا درنښت ته په کتو پر هغو لارو چارو غږېدل چې د افغان ولس له غوښتنو سره سم هلته د یوې تلپاتې سولې لپاره مرسته وکړي. د غونډې ګډونوالو په پای کې ځینې نقطې په ګوته کړې. په هغې کې د یوې تلپاتې سولې او جګړې ختمولو لپاره د افغان ولس پراخه او رښتونی غوښتنه په پام کې نیول ضروری وبلل شوه. دغه شان د افغانستان اوسنی حالت او د هغوی ګډو هڅو ته بیا کتنه هم مهمه وبلل شوه، چې له مخه یې له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارو په دغه هیواد کې یو پایدار جوړجاړی رامنځته شي. په غونډه کې وویل شول چې پایښت لرونکې سوله بې له سیاسي خبرو اترو نشي ترلاسه کېدلی. روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ بې له ځنډه د خبرو اترو بیا پیلېدو او یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خپل ملاتړ وښود، چې له مخې یې بین الافغاني خبرو اترو ته لار هوار شي. د غونډې برخوالو د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره، له حکومتي مشرانو او د نورو په ګډون له طالبانو سره د کار ژمنتیا وښودله، چې د ټول افغان ولس د ګټې په خاطر یو هر اړخیز او پایداره امن تړون رامنځته کړي چې جګړه پای ته ورسوي او له هغې څخه سیمه ییز او نړیوال امنیت برخمن شي. د غونډې په ګډه اعلامیه کې پر ټولو غاړو ټینګار شوی چې د خبرو اترو لپاره د یو وړ چاپیریال جوړولو په خاطر دې سمدستي تاوتریخوالی راکم کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د بین الافغان افغانی خبرو اترو پر مهال دې ټولې ښکېلې خواوې اور بند کړي، چې له مخې برخوال د افغانستان راتلونکي سیاسي لار نقشې ټاکلو جوګه شي. اعلامیه کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې د بین الافغانی خبرو اترو پر مهال دې لوی شمېر بندیان آزاد کړي. پر راتلونکي امن موافقه کې دې د ښځو، سړو، ماشومانو او لګکیانو په ګډون ټول افغانان خوندي کړل شي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په ټولو افغانانو غږ شوی چې خپل خاوره به د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو کارولو ته نه پرېږدي، چې له کبله د یو بل هیواد امنیت ته ګواښ پېښ شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر نابودولو هم ټینګار شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د جمعیت العلماء اسلام فی د ازادي مارچ په اړه د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د څه نتیجې پای ته رسیدلې. خودوانو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې 2 حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپلې څلور غوښتنې په لیکلې بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډي چوک کې دھرنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبرو ویل دا اپوزیشن غوښتنې به وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کے مذاکرات
نن د حکومتي او رهبر کمیټیو ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې. ځینې تجویزونه دوی وړاندې کړه او ځینې موږ خپلو خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ به په دې خبرو خپله صلاح او مشوره کوو او خپلې مشروالۍ ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوشبینه وو. دیوی د پرویز خټک صاحب په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلک مونږ لا راغلي دي. مونږ هغوی ته هرکلی وایو. زمونږ ډېرې ښې خبرې وشوې او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک صاحب وویل مونږ ځینې خبرې ټاکلې هم دي. مشال ریڈیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د آزادی مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه پوښتل نو داغه وینا وا.
زما دا خیال دی چې دا مارچ چې کوم دی چې اوس چې کوم کلمې نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمان دی به راضی به په لنډه غونډه په اکټیویټي به وکړي. دنیا ته به اوخه چې وګوره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمان ته دا پیغام پہله د فوج د اړخ ملو شو او ویلې کیږي چې آرمی چیف هغوی ته ډیر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره. نو کېدی شي چې هغه اعلان وکړي او دا خبره داسې جوړه شي چې اړو دا چې څه کیږي دا اړو هم نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم عمران خان د سینئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړه توګه مسترد کړې. وا خو بل پلو هم د اکتوبر په 15مه د سند په لاړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړي دی بل ازادي مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوی سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
عوامی نشګون په آزادی مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی پرون په دې اړه د یاد ګوند د تھنک ټینک د مشرانو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په ولی باغ کې وشوه غونډه کې فیصله وشوه چې د اکتوبر په 1 بعد د ګوند د ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکه انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځایه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي غلام غوثورو
تیر اورس په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولیباخ کې ترسره شوه تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 یولس بجے پرشکای انٹرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرای کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي
په دې ملک کې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کوم رواج دی دغه ټولو ناانصافو او دغه ټولو ظلمونو او دغه ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټولو دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه د موجوده طریقې کار نه یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاس او شو دغه په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغه خلاف راوتل دي
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړی دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بورخیل تبیوال قوم سره دی د هغوی د ځمکې لانجه هواره کړي ځکه چې دې سره په سیمه کې د امنیت خرابېدو خطر دی بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مزاحچیانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به د دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دې اړه شوې پرېکړې به عملي کوي له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو
د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخیل تبیوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه دي حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپل ځمکه حواله کړې شي سو قومي مشرانو په دغه مهال له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
زما نام ربنواز دوړ دا د ځمکې معامل ده خو ډېر پخوانی معامل ده د حکومت په قطار شي فیصله شوی دو نن دا خلک دې ته روغلی ده چې دغه عملي کېږي د حکومت په کور کې ولې نه ابورخیل کوم ده مونږ چې کوم یو دوړ درپخیل کوم دي د ځمکه چې کوم ده کنه دا خو 70 مربع ځمکه ده او ډېره لویه ځمکه ده
زمانوم شیرون دا سو زل پیسلا وشوا دغه حکومت راته وکړه مونږ خپل نه دا کړی رسول ته دغه قرآن ته دغه زمونږ د پیسلا د عملی کوي نه عملی کوي مونږ دل واسي چې مونږ لا زنه په وجنی هغه وجنی
هم په دغه محل د سیمی یو خبریال سمیع الله داول د دغه لانجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
التا د درپخیل زمکه دا د میرانشاه بازار نه تقریبا په 1 کیلومتر باندې چې هغه باندې د درپخیل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغله یو کور راغله دوه کور راغله او وزیر طبيوال نوم ده د هغه قوم بیا زمون قوم را پاسو چې یره د علاقه خو زما ده پر کاټ کې زمادہ په مسل کې زمادہ فایلونه پرته دي انګریزانو جرمنه مونږ پر ور کړی دي نو تدل ته څنګه راغله چې دا قبضه د وکړه
احتجاجي غونډې ته بیا وروستو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل
موخ بلکم سره خبره نه دو شوې نه مالي دلی دي یغه خبره می جوړ وی اتوس خبره می جوړ وی زود اډمنستریشن اپشتنا وکړه چې بای پدا کې مسله څه شي چې توس دامره مجبور شوی چې توس دلته پښاور ته روغلی دا مسله په چار وچه ورته په میرم شاکه حل شوی وای میرو چې کیما مسله توس روبرای کیما مسله باندې مسله جوړیږي میرو دغه حل کوله کوشش کی
احتجاج کوونکو مشران وویل چې دوی په هیڅ صورت کې خپل ځمکه بل چاته نه پرېږدي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي دي چې د صوبې په کلیوالو سیمو کې په ښځو کې د سینې د کانسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده دوی وایي لوی علت یې غربت ناپوهي او د روغتیا د اسانتیاو کمې دي خو حکومت په دې د ځانګړو ګامونو پورته کولو ادا کوي نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
په دې سیمینار کې زیاتره ډاکټرانو وویل چې د بلوچستان د کلیوالو سیمو په ښځو کې د کینسر یا سرطان نه جوړی مخ پر زیاتېدو ده د دې لوی علت غربت ناپوهي او قبایلي روایات دي په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د خیریه موسسې هیلپنګ اینډ بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل څه داسې راته وویل
زموږ خوندې مندې زموږ زنانې چې کومې دي هغه له ډاکټر شرماجي که د هغه د سینې یو ګلټۍ یا یو پارسو داسی نو دوی هغه داسې له شرم له وجې زه ډاکټر ته نه ځي که دوی ډاکټر له لاړ سي او ډاکټر یې په ټایم باندې د دې علاج وکړي دی له ډېره غټه دا د بریسټ کینسر چې موږ ورته وایو او د هغه علاج ډېر ګران هم دی ډېر مشکل هم دی که په ټایم باندې دا مریض و ډاکټر ته راشي نو د دې ډېر ښه علاج دی او کمپلیټلی علاج دی چې دا کمپلیټلی وشي
پر دې مهال ډاکټر سید محمد عیسی بیا زیاته کړه چې یوازې په کوټه کې سینار او بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي په کار دی چې حکومت په اړه ولسوالۍ کې د سرطان د مخنیوي لپاره روغتونونه پرانستي
په کار دا دی چې زموږ په رورل ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې یو یو د کینسر باقاعده یونټ جوړ شي هغه خلکو ته د معلوماتي سیمینار جوړ کړي او د خلکو ډایګنوسس کې د کینسر په اړه باندې موږ له چڅه د کینسر پیشنټس راځي هغه ګرځي د رورل ایریاز دی یا د قبایلي علاقو څخه دی
د حکومت له لوري د کینسر د مخنیوي په څانګه کې میچکله د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه څه د اسراته وویل
په نوی هاسپټلز کې چې دی 1 بلین الوکیشن په دا بجټ کې سوې دی په شیخ زید هاسپټل کې کینسر هاسپټل د پاره دویمه دا دی چې په بی ام سی کې 85 لاکھ لاګت سره نوی کینسر وارد موږ جوړ کړ د شپېتو بیډز دریمه دا دی چې د بلوچستان عوامي انډاومنت فند کې و اکیوټ ډیزیز د پاره کې کینسر مستانو کینسر پیشنټ د پاره 165 لاکھ پورې عام غریب مریض د پاره اغه د بلوچستان عوامي انډاو فند څه دی اغه ته کول کیږي
د دې کارپوهانو په وینا چې پر وخت باندې کده کینسر تشخیص وشي نو بیا علاج ممکن دی په دې اړه په شوزو کې د پوهنې او خبرتیا لپاره د زیات زیار ایستلو اړتیا اوس هم لیدل کیږي
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګ سختدریز افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي سختریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې لن خبرونه له نجیب امره.
او پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن اینڈ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 به په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه جرګهګۍ د دې مسلې اورېدنه وکړي. نن په اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل ملز کیس کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګهګۍ د مقدمې اوریدنه کوي. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په چودري شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د ازادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دوراني په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته وکړه. پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې پاکستان او چین د پلاو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا مظاهرچیان د اداري فساد، بیروزګارۍ او بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد سړکونو ته راوتي دي. یو میاشت مخکې هم د حکومت ضد مظاهرې شوې چې پکې 150 کسان وژل شوي وو. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړ چې تر مخ یې 60,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوي وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس په پافتوار پروګرام سروې کې تاسو د افغانستان د میدان وردګ ولایت د میدان خار خاروالی ظریفه غفاری سره خبرې واوري. د دینه بس بلونی ځخ خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دوه خبرونه واورو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له افغانستانه ظریفه غفاری میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت د میدان خار خارواله ده. ظریفه د بی بی سی د 2019 کال لپاره د نړۍ د سلو الهام ورکونکو او اغیزناکو ښځو په فهرست کې راغلې ده. هغه په آزاد سیالي د میدان خار د خاروالي په توګه غوره شوه. ظریفه په افغانستان کې د اسیسټنس اینڈ پروموشن آف افغان ویمن په نوم د ښځو لپاره یوه غیر سرکاری اداره یا این جی او هم چلوي. ظریفه د پیغله اف ام په نوم د یوې ریډیو مشري هم کوي چې په لوګر، غزنی او میدان وردګو کې فعال ده. ظریفه غفاری زمونږ میلمنه ده. غوی ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو ټولو درنو مینوالو او درنو اوریدونکو ته.
ډیر ډیر مهرباني ظریفه غفاری. اول خو تاسو ته مبارکي وایو. تاسو نوم چې د بی بی سی د هغو سلو ښځو په فهرست کې شامل شوې دي چې الهام ورکوونکې او اغیزناکې بلل شوې دي، نو ډیره مبارکي.
ډیر زیاته مننه. زه دغه امتیاز یوازې د ځان نه بولم، دا د ټولو هغو افغانو میرمنو لپاره د مبارکباد وایم کومې چې په ډیرو ستونزو په ډیرو سختیو ځان یو ځای ته رسوي او حداقل نړیوال دې ته قانع کوي چې موږ افغان ښځې کولی شو د خپل هیواد او خپل وطن او ملي شتمنیو لپاره څه وکړو.
که په خپلو کارونو رڼا واچوي څه تغییر راغلی دی او څه تجربه هم څنګه ده؟ ځکه چې تاسو د سختیو ذکر هم وکړو، څه سختۍ هم لیدلې دي، بیا دا تجربه تر اوسه څنګه ده؟
کله چې د آزاد سیالۍ له لارې ما په لوړو نمرو وشو کولای جناب ولس مشر نه حکم واخله موزه د دې ولایت د شاروالي په صفه د میدان د ولایت د شاروالي په صفه حکم می واخیست ریوینیو موضوعات و نیولی تر املاک پوری تر ټول هغه موارد پوری چې شاروالي ریاست کې هغه ټول د دوی تر لاس لاندې وو او دوی څنګه شخصي منافع او ګټې پکې پاللې. دوی زما مقابل ودرېدل او یو وړه نجلۍ او یا یو ښځه نشي کولی د ښاروالۍ ریاست په شان یو تخنیکي ریاست لیکي. رامپ یو ناامن او خطرناک ولایت کې چې واقعا نارواکه ټولنه هم بلل کېږي. نو شاوخوا میاشتې مکمل زه سربیره پر دې چې د ولسمشر حکم مې لرلو خپل دندې ته معرفي نه شوم. پس له نهو میاشتو مبارزو چې زه په خپله تسلیمه نه شوم تر اخري شیبه پورې ما وشوی کولی چې دفتر ته بالاخره معرفي شم او خپل کار پیل کړم. چې کله مې کار پیل کړ اولو ورځو کې زه به چې کله بازار ته وتلم دکاندارانو ته به مې سپارکړو به ډېر داسې د ریشخند په ډول خندل به یې ټولو به ډېر داسې عادي او سرسري نیول زما خبرې. دوی ته ډېر عجیب وو چې یوه ښځه یوه میرمنه دا ډېر عجیب وو چې په هغه یو ښار کې چې هلته یوه وړه ماشومه نجلۍ هم ګرځي یوه میرمنه پرته له دې چې مخ یې پټ وي یا پرته له دې چې کوم امنیتي ګاردان ورسره وي پرته له هیڅو هیڅ نه راوځي سړکو ته راوځي دکاندارانو ته سپارښتنې کوي. دا واقعا یو څه نوی شی و او دوی ته هم نوی تجربه و او ځکه نو ټولو ته عجیب ښکارېده او سناتر ریشخند به ټولو وهل.
اوس لکه خلک عادت شوي دي بلد شوي دي او اوس د خلکو سره دې عمل دی
ډېر زیات بدلون راغلی و. ما ګڼ شمېر ناستې له ځوانانو مشرانو سپین ګیرو مېرمنو له ټولو طبقو سره مې ناستې وکړې. دوی سره مې د دوی د مشکلاتو په اړه د دوی په نظر د حل لارو په اړه دوی نظر مې واخیست. دوی ادقل دوی مې په دې قانع کړ چې د دې لپاره دی ولایت راغلی یم چې کار وکم او د دوی د خدمت لپاره زه دلته یم. خوشبختانه ولایت ټوله معنا را سره همکار دی. خوشبختانه زما تر ټولو لوی ملاتړ د اوس لپاره عام ولس دی. د همدغه باور لپاره دوی هم زما ملاتړ دی او زما سره همکاري کوي او زه تر ټولو ډېر ډاډه هم په همدغه ولس باندې یم ځکه نو په ډېرو چې څومره هم شرایط سخت شي که هغه د امنیت له لحاظه وي که هغه د لحاظه وي بیا هم خپل دندې ته ادامه ورکوم ځکه چې ولس را باندې باور کړی او را سره ولاړ دي.
د ښاروالۍ په توګه ستاسو د کار څومره موده وشوه؟
اووه میاشت کېږي چې ما دنده پیل کړې خو شاوخوا یو کال او شپینزه میاشتې یا شپږ میاشتې کېږي چې رسمن ښاروالۍ په صفت یم. حکم مې اخیستی خو کار مې اووه میاشت کېږي چې پیل کړی.
او تاسو ذکر وکړو چې د ځینو مشکلاتو له امله نهو میاشتو پورې تاسو خپل کار نه شو پیلولی. نو د کار په هکله به زه تپوس وکړم. تاسو خو یو عزم سره یو جذبې سره راغلی یې. نو د کار په حواله څه تغییر تاسو ولیدو؟ څه ښه بدلون راغلی دی؟ بیا د ښځو د واک یا لیډرشپ صلاحیتونو په اړه راته ووایه چې کېدای شي چې څه ښه بدلون مخې ته راشي.
اووه میاشتې کمه موده ده خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. د ښاروالۍ ریاست ریوینیو یا عواید د تیر کال په پرتله شپږ دېرش سلنه لوړوالی ښیي. د دې سربیره موږ همدا اوس شاوخوا پنځه پروژې د ښار دننه عملي کړې او کار درې پروژې تکمیل شوي او دوه نور باندې کار عملي روان دی. د دې سربیره موږ همدا اوس د ښځو لپاره یو مارکیټ چې د ځمکې لاندې یا زیرزمینی مارکیټ دی چې شاوخوا شپاړس دوکانونه به لري، دې کې به ښځې خپل لاسي صنایع او خپل وسایل به پیر او پلور لپاره وړاندې کوي. تر ټولو لویه لاسته راوړنه دغه مارکیټ دی زما لپاره، ځکه چې دا د میرمن لپاره یو لاسته راوړنه ده. هغه په یو نرواکه ټولنه یا میدان وردګ ولایت په شان یو ناامن ولایت کې، کله چې نوی د شاروالي ریاست ته تلم زه یوازنۍ میرمن وم چې شاروالي ریاست کې مې دنده لرله، خو اوس شاوخوا لس تنه میرمنې شاروالي ریاست کې زما په شمول کار کوي، چې شپږ تنه انټرنشپ کې کار کوي او درې نور رسمي کارمندان دي. مثلا د ښار پاکوالي په برخه کې، د ښار د ګرینري په برخه کې، د ولس سره د همغږي په برخه کې، دغه شیان دي چې په لاسته راوړنو کې محسوبه وو او خوشبین یو هیله لرو چې راتلونکي میاشتو او راتلونکي موده کې تر دې نور هم ډېر لاسته راوړنې ولرو.
تاسو اوس هم په لاره کې داسې خنډونه تاسو ته مخې ته شته دي چې تاسو خپل کار په سمه توګه نشئ کولی او کنه؟ ځکه تاسو په مختلفو پلیټ فارمونو ذکر کړي دي چې تاسو ته ګواښونه هم کیږي.
زما لپاره دوست لپاره یعنی کاري فضا کې یا افیشل فضا کې خوشبختانه هیڅ ستونزه نشته. زه خپل ټیم سره ډېر ښه روابط لرم، همدغه نور لیډرز سره، ټول سټاف سره. بر یوازنۍ ستونزه زما لپاره دوست لپاره امنیتی ستونزه ده، چې واقعا د کابل ښار ارزان قیمت سیمې نه هر ورځ سهار وختي شاوخوا پنځه نیم شپږ بجې له کوره وځم او بېرته تر میدان وردګو پورې ځم او بېرته د شپې اووه نیمه اته بجې کور ته رسېږم. نو دغه لاره شاوخوا څلوېښت پنځه څلوېښت او یا هم پنځوس کیلومتر لاره دا پرته له سیکورټي پروټیکشن نه د دې طی کول دا واقعا ستونزمن دی. بیا خاصا د میدان کابل میدان ښار چې کوم لاره ده دا د امنیتي ګواښونو نه خالي نه ده، دا لاره ډېره ناامنه ده. یو خو هغه ګواښونه دي چې د دولت مخالفینو له لورې رامنځته کیږي، یو هغه ګواښونه دي چې د مافیا ډلې له خوا راته پیښیږي. مثلا د ځمکو مافیا دی، د ریوینیو مافیا دی، دا هغه ډلې دي چې واقعا زه ورسره په ستونزه کې یم او تناته راته ګواښ هم حسابېدی شي.
نو تاسو فکر کوئ چې دغه سفر په دې ارزي روزانه چې تاسو زه او بیا خپلو افغان چې کومې میرمنې دي، خویندې دي، پیغلې دي، ای ته بس یو قسمه په دې ریډیو للارې به څه پیغام ورکول غواړي؟
اول خدا چې واقعا یعنی کله چې زه دفتر ته سهار وختي رسېږم هلته خپل د همکارانو هغه مینه او هلې ځلې کار لپاره، هغه تنده کار لپاره چې وینم، بیا ولس هغه د ولس هغه هیلې چې ماته دي، هغه کومې نیکې هیلې، هغه کوم پاک سپېڅلې هیلې چې ماته ولس لري، دغه شیانو ته وینم او هغه کوم کارونه چې زه کولی شم هغه ساحه کې دې ته وینم. نو ځان سره دا هغه کوم چې دغه پنځوس کیلومتر او یا هم دغه دېرش څلوېښت کیلومتر مزل هر ورځ واقعا په دې ارزي، که چې ولس ته، خاورې ته او خپل ملي ګټو ملي شتمنیو ته خدمت کول د هر چا په برخه کې نه وي، هر چا ته په نصیب نه رسېږي. نو زه به یو له نیکبختو نه یم چې دغه چانس راکړل شوی. او خپلو خویندو میندو ته مې پیغام دا دی چې په ځان باور وکړي، دوی دې راووزي ډګر ته، نور دې خپله نمایندګي په خپله وکړي، تعلیم دې وکړي، ځان دې ورسوي او د دغه کوم بیړۍ چې د هیواد د سوکالۍ، د آبادۍ، د داسې ښیرازۍ دی، دا بیړۍ یوازې په نارینه و نه چلیږي، د دې بیړۍ یوه مهمه برخه میرمنې. نو که غواړو دغه بیړۍ زر تر زره د آبادۍ او سوکالۍ تر ساحل ورسوو، نو میرمنې دې هم مټې راونغاړي او ډګر ته شي.
څومره مهم ګڼئ د کورنۍ ملاتړ او سپورټ په دې هر څه کې؟ تاسو کوروالا چې دي هغوی بیا تاسو څه خوسه نه وایي؟
بالکل، خوشبختانه زه یو له خوشبختو پښتنو افغانو نجونو نه یم چې تر ټولو لوی سپورټ زما کورنۍ له خوا ماته رسېږي. زما کورنۍ بالخصوص زما مورجان او پلارجان واقعا زه یعنی افتخار کوم پې، او هر ستونزه هم چې ماته را مخته کیږي مورجان می او پلاجان می فقط هم پلاجان می فقط هم داره تا وای چه دا وطن دا سنزی لری او زو تا چه کار و نکو دا سنزی پاتی کیگی نرازه دا سنزی زو تا بوگالو دا دیل پار چهر قل سبا تا کشر خو کشر خورا و کشر رور تا دا سنزی پاتی نشی نو زما تا طول و لوی موتیویتر زما فیملی دی.
دیره دیره مهربانی چی مونگ سنم پا پروگرام که برخوا خستم.
سلامت و سی تاسو نهم دیره مننا چه ما تا مو وقت راکم.
اوریدون کنن مونگ سر الافغانستان نظریف غفاری ملمنوه چی دا افغانستان دا میدان وردگ و ولایت دا میدان خاروالا یا میر دا لاغوی سر مونگ خبری که ولی امید که چی ننانه پروگرام بستاسو خوخش بی بی پر اتلون که افتو که بل نورو ملمنو سر خبری که ترغی دا زن خیل ساته دا خدای پامان. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکه او سختریزی. نن په ټولنیز شبکه او سختریزی خبرونه کې پر انټرنیټي پانو له سختریزه نظریاتو او کړیو څخه د ځوانانو د ژغورنې پر لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو څیړنیز رپورټ حال درکړو او د پوهانو له خولې به خبر شي چې په پاکستان کې د سختریزی فکر ختمولو لپاره څه اقدامات ضروري دي. خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې ده.
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سختریزه مفکورو او ډلو مخه نیولی شي؟ په دې لړ کې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دنده څه ده؟ د سختریزه نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او که څنګه؟ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونه کې چیړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو درته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کارېدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادله لار هم ده.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دي بلکې خورا مهمې هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار.
تاسو خبر شوئ چې پوهان وای پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوی او ټولو مطالبو باور نه دی پکار.
هر شي ته لږ شانتي شک په نظر کتل پکار. خبر کدا سمغه ته خبر ښکاری چې موږ ته نه لګی چې دا رښتیا ده. نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو.
د شنون کو پان مور او پلار یا په کونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغوی کمپیوټر او انټرنیټ کاروي.
اتل اس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې ده د
پوهانو پاند ریاستونه کولی شي چې انټرنیټ په بشپړه توګه وتړي خو ټولنیزې شبکې نشي تنظیمولی.
نه، ریاست اصلا د ټلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیرې خبرونې د باس ګډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پاڼو احتیاط له یو شمېر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو یوازینۍ لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلوم موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو.
د شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سختریزۍ مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي.
دولتونو، امنیتی ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې یې ورباندې چلولې دي.
نن په خبرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سختریزۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمهواری وغږیږو. اوریدونکو د ټولنیزې شبکې او سختریزي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږیدو چې هسې خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي خو د سختریزۍ او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځوانۍ پر افکارو له پخواني یونانی فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایی اقدامات یا سختریزه افکار لري یا قبلوی. نومیالی امریکایی فلسفی ویل ډیورانت د فلسفې کیسې یا لنډ تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفې تشریح کړی او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې له کبله وي. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګرانه وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نه شي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر لسمه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکي ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر په ړندو سترګو پر یو شي باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اند عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ړون باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور او سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوي. کله یو لوري مثبت کار دی نو بل لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځي افکارو او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یو څېړنه کړې وه. دا څېړنه 500 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو انګریزي، فرانسوي او عربي کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځه کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنی پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. که دا اسانه کړو او د فیسبوک مثال واخلو، نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګري وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړې دي.
لومړی دا چې هیوادونه دې خپلمنځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګېږي. دویم، داسې تګلارې دې جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دې وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځه افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دې د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دې بحث وشي او یو نړیوال معیار دې وټاکل شي. پنځم، هیوادونه دې د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي، خو د دې کار کولو پر مهال دې د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي.
لومړی، مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سخت دریځو او ترهګرو د پروپاګندې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم، مدني ټولنه باید انټرنیټ کاروونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات سوي او څرنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي په تیرو خپرونو کې موږ په تفصیل پر دې بحث وکړ چې څنګه کاروونکي، میندې او پلرونه، ښوونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سخت دریځه کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له 13 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سخت دریځۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برانډایز پوهنتون څېړونکي یوټا کلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سخت دریځ افکار او ډلو مخنیوی کولی شي او که څنګه؟ د کاناډا په یورک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي په پاکستان کې سخت دریځي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دی ګڼي چې د سخت دریځۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځینې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
ریاست سے کوئی توقع رکھنا تو بالکل ہمیشہ ایسی بیکار ہوتا
ہے. زما پا ان ریاست یا دولت ہیل ساتل ابستی زکہ چھ زما پا فکر دولت تل د واکمنو شتمنو او بانفوز طبقو د گٹو ساتنه کوي. کله کله چھ ریاست چٹو طبقو تریاتونه ور کوي هم دا د دولت خواله نه خی بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار لکه بل کوي. نو دا یوازې ریاست سره نه تړو.
ایا ملک وای پاکستان یو گنڈ ولسیز او گنڈ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاڑوی
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے.
مونگ باید پٹولن کی ٹول قوتوں اور دزوا کو توازن تو کرو پدی صورت کی مونگ تپکار دی چھ داسے ٹولنیز قوتوں بیا جوڑ کو او داسی سیاست دود کو چھ کثیر القومی او گن توک می زوی داسے ٹولن او سیاست باید جوڑ کو چھ خلق د نسل او دینی افکارو پر اساس ہونی ویشی او خلق پر ریاست د فشار لپار منظم شی او ورتو اوئی چھ اسنئی سیاسی دینی اقتصادی او نور تگلاری پریک دی او د متبادل فکر او عمل لاری ریاست او ٹولنا سر تعمیر کری
اس کو آپ چھوڑیں اور ایک مختلف طرز پر جو ہے اس ریاست اور
نو لسرا د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملی کول څنګه ممکن دی شي؟ ایاز ملک د جمهوریت ارزښتونو د دیدل اړین بولی او زیاتوي چې دا کار لړمحاله منځمحاله او اوږدمحاله پړاوونه لري.
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں.
د متبادل ټولنیزو قوتونو برسیره کول او د نوې سیاسی پروژې عملی کول لپاره یو شمیر شیان ضروری دي. لومړی په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدور طبقه منظم شي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لویه پرګنه ده. دویم په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلې ځلې باید له سره بحال شي. له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختی پیدا شوی ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوري ارزښتونو د زده کړې لار نشته. نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدل شوی. د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی. اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کاني کولو پر ځای د وسلو لاري پر یو بل خبره منل کیږي. دلته اوس د سیاست معیار دا دی چې څوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارول شي لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې د ښځو اتحادیې غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې دا هر څه بحالول اړین دي. کدا بیا ونه رغول شي د دریزی افکار نشی ختمی دے او واکمنه طبقه خپل کروڑ نه بدلوی.
ان کے پاس تو کمی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتوت کو بدلیں.
اوریدونکو دا وه د ټولنیز شبکې او سخدریځې نننې خبرونه. نن مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځې د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. تاسو د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونیسکو له یو څېړنیز رپورټ خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځې ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې لاری د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځې فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري. نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسب نه دي، بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمحاله بلکې اوږدمحاله اقدامات اړین دي، او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکو نه به در سره یو په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سخدریزی.